فروخ صاحب مننه د سهار اته بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه د ازادي رادیو د غسات په خبرونه کې چې آصف حبیبی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي ز سلطان محمد سرور تاسو سره د خبرونه د پایل په تفصیلی ریپورتونو کې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي په دغه غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې واشنگتن د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي نور ریپورټونه او مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ابراهیم صافی وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرانس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې څوارلس کسه پکې ووژل شول یو تروریستي برید و پورا خبرونه افغان چارواکي وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرانس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي چارواکي وای افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښود چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي د حکومت د جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې یې رد کړې وه ومنله د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به په اسلام آباد په دې سفر کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګند او غواړي چې د سولې له پلوي طالبان سره جلا چلند وکړي خو د سولې د مخالف وسلوالو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره شي د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي اورسولا وون دیرلین مزار شریف ته له رسیدو مخکې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د له منځه وتلو باعث شو میرمن وون دیرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د متحده ایالاتو او د ناټو د ځینو نورو خړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه په بلخ ولایت کې د ناټو د یویشتو غړو هیوادونو یو نیم زر سرتیری دیره دي چې ډیری جرمنیان دي برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 850 څخه 950 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي ولسمشر غنی پرون د کابل په منډوي کې له هغې ځایه لیدنه وکړه چې وړ مورس پراخ اور پکې لګېدلی و جمهوري ریاست په یو بیان کې خبر ورکوي چې ولسمشر غنی د دې اور لګېدنې له متضررینو سره په کتنه کې له هغو غوښتنه وکړه چې د پیښې له کبله د رسېدلو زیانونو او د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل وړاندیزونه د روانې اونۍ تر پایه جمهوري ریاست ته وسپاري د کابل په منډوي سیمه کې د شنبې ورځې ته ورلګېدو په پیښه کې شاوخوا اتیا دوکانونه زیانمن شوي او خلکو ته د میلیونونو افغانیو مالي زیانونه اوښتي دي د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې څوارلس کسان پکې وبژل شول یو تروریستي برید و باراک اوباما وویل امکان لري دواړه بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې په رقه خار کې په هوایی حملو کې د داعش ډلې د دوه دیرشو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي ګومان کېږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایی حملې به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون ویل چې په دې بمبارۍ کې د داعش ډلې څه باندې سلوي خړی ټپیان شوي هم دي سرچینه زیاتوي چې د رقه په شمال ختیځ کې د داعش څه باندې 15 مرکزونه په نښه شول. راقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې څه باندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د یوکرین پلازمینې کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي یوکرین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د یوکرین په اړه د واشنګټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د یوکرین جمهور رئیس پترو پروشنکو او صدر اعظم ارچینیو یاستینیوک سره ګوري. او د جرمني چارواکي وایي یو مسافر یې وروسته له هغې ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه. د لفتهانزا هوایي شرکت ویاند اندریس بارتلز پرون وویل چې دا مسافر له ځایه پاسېد او غوښتل یې د الوتکې په دروازه کې کوم کار وکړي، خو د الوتکې عملې او مسافرو یې مخه ونیوله. ویاند وویل هغه دروازه چې دې مسافر غوښتل خلاصه یې کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لفتهانزا د ویاند په وینا مشکوک سړی د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ تړل شوی و او بلګراد ته له رسیدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونه.
له ابراهیم صافینه مننه چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، وخت د سهار 8:08 دی. د خبرونې په دوام کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه لرو. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړو په کنفرانس کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. او د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نور ریپورټونه هم لرو او په یو تفصیلي ریپورټ کې به واورئ چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو له یوه محبس څخه راخوشې سویو زندانیانو د ازادي راډیو خبریال ته د زندان پر مهال د طالبانو له لوري د سختو وهلو او شکنجو کیسې کړې دي.
فداکه ساري مرد ولس 14 کسانان موږ زړولو، یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه. او مانه داسې ظلم یې زموږ سره ناکه په ناکه ظلم کوي. زه خپله پکښې یم، وزه خپله وجلم. مانه داسې نه.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شویو عزیزانو اونیز پروګرام مه هیروئ. راسره پاتې سئ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړو په کانفرانس کې ګډون وکړي. مخکې په دغې غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک ښودل شوی و، ځکه د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتي و چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په یوه وروستۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې. احمد تکل په دې حکله تفصیلي ریپورت لري.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. چارواکو ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینې ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي، خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار ویلي و چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سوله وکړي. ښایي همدې ټکي ته په پام سره پاکستانی چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي. د ټریبیون ورځپاڼې د راپور لمخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورځپاڼه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دې غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځني کانفرنس پر تیاریو بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چارواکو ګډون کړی و. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکی او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوې ډیلی سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارد اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پرون یکشنبه په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکي پنځمه ناسته هم د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قسیم سولمل په دې حکله تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو ایس مشکلن لاره داده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارز د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته روانونه په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي. افغان حکومت لا هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو او کړنو شک څرګندوي، خو وبلې دلسه چې آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان سره خپلې ژمنې عملي کوي او که څنګه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
وخت سهار 8:44 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د جرمنی دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ناتو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د جرمنی دفاع وزیر چې د نوي 2014 عیسوي کال په درشل کې له جرمنی پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې اورسلا وون درلین مخکې له دې چې الوتکه یې په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وون درلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناتو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو 1.5 زر سرتیری دیره دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 8.5 سوه څخه 9.5 سوه ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحدو ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي، داسې چې نږدې 10 زره سرتیری به یې د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2019 کال له پیل سره به یې 15500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15500 سرتیری په افغانستان کې دیره وو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ تیراونی په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ د ناتو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ټولټنبرګ د قاتم ملاتړ د ماموریت دوام له 2019 کال وروسته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیاوړي کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناتو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
درنو اوریدونکو، شیبه مخکې مو ریپورت ترلاسه کړ چې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری لمونږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
د موټر بم چاودنه شوې ده. د ولایت وین اتاوله خوګانی ویل چې دغه چاودنه دومره زوره وره وه چې په همدې سیمه کې شاوخوا نږدې د عامو خلکو 15 دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. یو مسجد چې هم همدغه سیمه کې نږدې و هم نیم تخریب شوی دی. او د تلفاتو په اړه د دې هغه وروستي ارقام دغه دي چې په مجموع کې 9 نفر زخمیان شوي دي چې په دې 2 کسانو کې انځام نتی ځکونه دی او دوا ملکی وګړي دي. سمیت ځکونه رسیدلی دي او د دې څخه پاره وسم چې روانه ده.
شینواری صاحب، دغه ټپیان روختون ته انتقال شوی، وضعیت څنګه دی؟
او دغه وطنه بل دغه وطنه ټپیان روختون ته انتقال شوی دي. د دې کې 15 نفر امنیتی ځکونه دي او دوا عام خلک دي. د امنیتی ځکونو په اړه کې 2 کس سرسری زخمیان شوی او هغه د لمانه تداوی روسه رسوب شوی دی او د 3 کسان نور هغه په روغتون کې بستر دی.
شنواری صاحب ورستی پښتنه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی کنه؟
تر اوسه پورې هیڅ وسوال نه دی چې مسؤلیت په
مننه. درنو اوریدونکو، له ننګرهار مو د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوریدل چې هلته نن سهار د سرخرود په ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې شاوخوا و کسه ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ څخه ریپورټونه وایي چې هلته خلک د ملي پولیسو له کړنو راضي ښکاري او غوښتنه کوي چې د دغو پولیسو په شمیر کې د زیاتوالی راوستل شي او دوی ته د نور اکمالات هم ورکړی سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د محلي پولیسو څخه شکایتونه هم شته. نور تفصیل له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې.
نورګل چې د ننګرهار لوري د کونړ دروازه بلل کیږي، خلک وایي ک د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهراني او کورنۍ مؤسسو او دفترونو کارکونکي په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولای شي او امنیتي ستونزې موجودې وي نو څوک به له ویرې کونړ ته د تګ لپاره زړه خنه کړي. نو لازم ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړي شي.
زما نوم محمود شاه سرحدي
مولوی محمد جان وای دوی ته ورکل شوی محلی پولیس لګ او ساحای زیاته ده او د کشمیر پولیس ورته بسیا نه کوي.
تقریبا ډیر نه نو یو نیم سل کسان شي، یو سلو پنځوس پورې نو چې دلته د مختلفې ساحې اوږدې دي، د سورې تیږې نه د تورې تیږې پورې او د زیړي بابا پورې بعضې وخت کې درې کې مشکلات پیدا شي، هلته به وظیفه به ته ورکړل شي. نو څومره چې امنیتي ځواکونه ډېر شي نو دومره ورسره د منطقې سوله او امن هم زیاتېږي.
د نورګل ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان عبدالولي وای که چیرته د ملګرو شمیر زیات او په وسلو سنبال شي نو دوی کولای شي چې د ولسوالۍ په لری پرتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
چې موږ ته امکانات برابر کړي، زمونږ تشکیلي اضافه کړي، زمونږ اوس 50 کسان فی الحال مونږ په دنده باندې یو تقریبا دا کسان زمونږ په څنګه چې نور ولسوالیو ته ورکړل شوي دي باید زمونږ 300 ته تعداد ورسیږي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د نور ولایتونو په پرتله په کونړ کې محلي پولیس زیات بریالي دي او دغه پولیس ملي اردو، ملي پولیسو او نورو سرتیرو سره اوګه په اوګه کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. له هلمند څخه د محمد قاسم زواک په نامه ګران اوریدونکي لیکلي دي چې پاکستان ته د ولسمشر د سفر سره سم باید له دغه هیواد سره اقتصادي اړیکې له سره پیل سي او پاکستان او د دواړو هیوادونو روابط هم باید ښه شي. بل ګران اوریدونکي لیکلي دي د سرور صادق په نامه باندې چې خدای وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر سفر د افغانستان په ګټه تمام سي. د غراز د هلمند څخه صادق داوري لیکلي دي چې د افغانستان اردو پوځیان دروغ وایي او اختر محمد منصور د طالبانو مشر ژوندی دی. صادق خان موږ نه پیګو چې دا خبر تاسو کوم ځای تر لاسه کړی چې پټنګاری وایي. د غراز کندهار څخه زموږ بل ګران اوریدونکو عبدالسماد لیکي چې د آسیا په زړه کانفرنس کې ګډون باید جمهور رئیس نه وای کړی ځکه چې دا ډول غونډې د دوی په نظر کومه فائدہ نه لري. او محمد عارف وفا د هلمند څخه لیکلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د آسیا د لوی په کانفرنس کې برخه واخلي ځکه چې دا غونډه د افغانستان په ګټه تمام شي. وخت د سهار 8:15 دی. درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ په منځنۍ چپه 1298 او FM 100.5 له آزادي رادیو اوري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي چې د دغه هیواد او د هند د امنیتي چارو سلاکارانو په بنکاک کې سره لیدلی او په یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان او هند د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړې چې ټاکل شوی د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په هکله د آسیا د زړه کانفرانس پیل شي چې پاکستان په دغه کانفرانس کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره د زبی مومند په ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د امنیتي چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلی او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعاتو سره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر هغې وروسته وشول چې تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې د دواړو غړو ترمنځ دا لیدنه په ښه ماحول کې ترسره شوې چې د دواړو هیوادونو استازي پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترینګلې شوي چې په نتیجه کې د روان کال په اګست کې د پاکستان او هند امنیتي چارو د سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوي وو ناڅاپه وځنډېدل. همداراز د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو صدر اعظم د روس په فخر کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په څنډه کې سره لیدلی وو چې د امنیتي سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوي وه چې بیا وروسته دا مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماتانو لخوا له هندي بلتون پالو سره تر لیدنې وروسته ونه شوه. د پاکستان او هند امنیتي سلاکارانو په داسې وخت کې په بنکاک کې سره لیدلی چې ټاکل شوې ده د رواني میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زر کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې میرمن سوراج د اسلام آباد بلنه ومنله نو ممکن هند او پاکستان پر خپلو دواړو خزوړې کې هم خبرې وکړي. د یادونه وردا چې که هم پاکستانی رسنۍ د هندي رسنۍ د راپورونو پر بنسټ وایي چې ښایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي.
وخت د سهار 8:28 دی. درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې راځي چې وګورو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. نوریاس نوري دغه ځینې خبرونه کتلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي کله چې دوی د روان کال په دوبی کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګېرله چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره دا ده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هیواده ووزي بلکې له زړه هیله کوي چې له هیواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسۍ په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په اسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقړونکو ته یې ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 20000 ډالرو پورې قاچاقړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبرې تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې سرلیک لاندې برتانوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر څلورو ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه ملاتړو خپاره کړي دي. د مترو خپرونې په وینا داعش د طالبانو په منځ کې له راپورته شوو اختلافاتو هم د ځان په ګټه کار اخیستی، خو ګمان کیږي چې له افغانستان د لویدیځ ځواکونو وتلو به هم دې ته زمینه برابره کړې وي چې داعش دې هېواد ته د فعالیت لمنه وغځوي. وخت سهار 8:13 شوې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام لرو او دغه راز له هلمند څخه یو تفصیلي ریپورت چې پکې ویل کیږي وسلوال طالبان په زندانونو کې له خپلو بندیانو سره ناوړه چلند کوي او شکنجه کوي. خو مخکې له هغې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې ابراهیم صاحب وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غني پرون د کابل په منډوي کې له هغې ځای څخه لیدنه وکړه چې وړ مورس پراخ اور پکې لګېدلی و. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه کې چې سوار لس کسه پکې وژل شوي یو تروریستي برید و. د سوری د بشري حقونو د اثار ټولنه په رقه ښار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنګیالیو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د یوکرین پلازمېنې کیف ته ورسید. جو بایدن نن د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پروشنکو او صدر اعظم ارسینیو یاستونیوک سره ګوري. او د جرمني چارواکي وایي یو مسافر وروسته له هغې ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کاوه.
صفای صاحب مننه. درنو اوریدونکو، د خبرونې مطالبه ته دوام ورکو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو له یو محبس څخه راخوشې سوو زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د سختو وهلو او شکنجو کیسې بیان کړې دي. د افغان ځانګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې چې د پنجشنبې په شپه په نوزاد ولسوالۍ کې وشول، 60 نفره چې اکثر یې پولیس او عادي خلک دي راخوشې سول. زموږ همکار د یو شمیر دغو زندانیانو سره خبرې کړي او تفصیلي ریپورت لري.
د ملي اردو په یو هلیکوپټر کې د 215 میوند کل اردو قرارګاه ته راغلم. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تېره اونۍ د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړي دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لرې سیمې بر نوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلورو کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلي دي. د ملي اردو اړوند یوه کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډېر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. د چې په خاطر دې په نداري کې اوسېدی وایي د یو چا سره مې د 2000 افغانیو پر قرض داوا وکړه. که څوم په هیڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د داوا ګیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم یې دوه کاله په زندان کې وساتل.
زما پر یو نفر باندې 1000 روپۍ باندې وې، زه ورلم 2000 روپۍ مې ځینې واخیستلې. داسې مې نه سورته چې دا زما 1000 روپۍ راکړه، په چنجر کې دې زما کور اباره چې 1000 روپۍ مې ځینې واخیستلې. باره راپسر انده یو سور چې تیر شو باره رالی ول، زما 2000 روپۍ راکړه. باره مې ورته ویل ما 1000 روپۍ زما در باندې دي، دا 2000 روپۍ نه در کوم، دا 1000 روپۍ دې واخله. دوی دوه نفر وزای وای جون سره جنگ مو کوي. باره مې یو چاکو وال، په چاکو چې مې واله باره ولاړې چې ولاړې په حکومت کې عرض را باندې وکړي. حکومت کې چې عرض را باندې وکړي، باره ما سپینځوري وراله، باره زه د حکومت را بچ بره بچاو کړلم، باره جوړ ورسره وکړل. جوړ چې ورسره وکړل یو وخت وو دی باره رالی باوروی ته، په باوروی کې پروت ما موټر راوسی، په باوروی کې مې دوه خوروار غنم رانیولې و. زه خپل په موټر کې سپور وم، دی د موټر پر مخ را وګرځېد. یو نفر یې شاته سپور و، ماشین ورته خو باره موټر ودرو، موټر چې ودرو مال خیریات وو. باره ول و نن دلته زما غور کې، دلته زما غور نه کېدی. هلته خو یو بیادبه خبره هم راته وکړه مال صحیح خبره ده علامه مال زلرم برای بوتلم ولسوالی ته ولسوالی ته چې بوتلم د پور خبره مطلق نه ده کړې ولدا د عبدالرازق خوري د استخباراتي ارسب چاپی چې په باوري کې وکیل دغه سړی ورته وي
د زندانونو په دې ډله کې اکثر هغه ملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر سوي دي چې په مساکلا او نوزاد ولسوالۍ کې د پوستو د سکوت پر مهال تېښته کړې ده د ملي پولیس یو سرتیری چې 15 میاشتې وړاندې د مساکلا ولسوالۍ په یتیمچي سیمه کې د طالبانو په لاس ورغلی دی وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په شپه ترسره سوه د یو ملګري نوی راخلاصوي د طالبانو د نظامي کمیسیون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پرېکړه سوې وه چې د ملي پولیسو په نوم یې پېژندلې وه
ما نوم هغه ولي دی مساکله چې سکوت سو دغه دګې څه موږ دلته ماموریت ته رالو د ماموریت څه بیا بېرته ولاړو دغه دګې څه بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کې سولو نو دلته ګریش ته راتلو بهرا بیا موږ بېرته ګر کړلو په ګریش په ولسوالۍ کې شرکۍ عدالت یې بندیان کړلو او دغه دګې څه بیا بوتلو بغنی ته د بغنی څه بېرته راویستلو دلته پر نوزاد خو زیاتو کم 15 میاشتې تېرې سولې په دغه سارې موږ 12 کسانان موږ زړولو یا د چارواکي په نامه یا د ملي اردو په نامه او مانه داسې ظلم یې زموږ سره ناکه په ناکه ظلم کوي زه خپله پک شوی یم و زه خپله وژلم مانه داسې نه یو زوم یو دا سړی و مانه یو هوغه سړی و یو دغه سړی داسې تر څه ناست دی ودنه دغه سړی دی مانه داسې کسانان داسې یعنی موږ ته دوه درې ورځې تر مخ مانه داسې یو سړی یو طالب راته وویل مانه چې دغه مکول چارواکینو مکول منافقتوب مکوي د کوپر غلامي مکول معنا اوس په تاسو به داسې د پنځم بیا فشفه معنا داسې ته کېږي داسې چم درته جوړیږي معنا داسې کېږي داسې کېږي داسې کېږي موږ خپل تشدیدول لار نه سره برابر والي خو نه سم پیدا کولای چار څه څه موږ راغنه سره دوه کېدلې
په ناسو زندانونو کې اکثر سترګې تورې کړې دي وشتانې وژده او غیر منظم ښکاری دوی وایي که څه هم د کورنیو غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولې دي خو وسلوالو یو ته هم د زندان په دغه موده کې د کورنیو د غړو سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې په دې شپېتو نفرو کې تر نیم ډېرې پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري دوی وایي هره شیبه د وژلو د ګواښ سره مخامخ ول د دوی اکثره د سختو وهلو او شکنجو کیسې کوي
نو وضعیت مې ډېر خراب و په شپه کې هم د ډیوه ډوډۍ څلورم اساره کول په غرمه کې د ډیوه ډوډۍ څلورم اساره کول ډېر ول تر 1500 لا ډېر ول اثر کړي ډېر ظلمونه را اثر کړي اخر ما بس مداغه و چې نوزاد یې راواړو د نوزاد په بنوزاد په ما بس کې د بندیان و موږ سره دوه ظلم کړی دي موږ سره دوه دغه کړي ما زه اوس څو مریض دی د ډېر ظلم د لاس سره صرف ځای سوي دي چې د زړه مریض دی د اعصاب مریض دی بیا څه کوي
ظلمونه معنا رقم ظلمونه را سره کړي دي وایلی را سره کړي دي معنا د منافق په نامه د چارواکي په نامه د ملي په نامه مانه د کوپر په نامه پاره لار چې په خوله راته پریکړه راته ویلې او بل اخره بیا داسې چې مانه دغه سو چې په هغه شپه چې دا چاپاره له سهارې موږ د ولایتي کمیسیون شخصي محکمه جوړه کړې و
عدل او د شریعت خبرې څه ده هغه چې ما داسې نظر وکړ داسې په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نه ما زما سره ما ملاقات سره کوم او تل زه تاسو ته الیاس ګر کړم هغه څه رقم چې دوی غوښتل ما او خبرې نه وسره کړي په دې خاطر نه وسره کړي چې دغه خبرې چې زیاتې خبرې وځي سره کړو بیګاتو بنوي لاند کوته بده
ورنه پر شو کې دات نه زران ودا دا د شپې شپې په دروازه را خپل کړي و ششو چې نه استلو د بانګ دغه شډب کې به راته راوړلې د لیته به راته یې شو د ما نه نه استلو ټلیفون نو یې چې نه را پریش په چم نه را پریش ډوډۍ پټاټې به په بوک پکړي و دا به راته راوړل خلاص
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخ او بریالي وسی دا د بیا مده تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا خپل تلیفوني پیغام لاندې ووایي په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو د ورکشوي په اړه څه معلومات پیدا شي نو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي د دې په څنګ کې د ځینو ورک شوي عزیزانو په اړه هم معلومات دي همدارنګ هغه کسانو چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته سلام ویلی دی د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو د دې په څنګ کې ګران اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډ وو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یو سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اورېدونکي ورته تلیفون وکړي، خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسودنه. تاسو مخکې په خپل اسټوډیو کې یو اعلان کړی، د ورک شوي اعلانونو په هغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مصر یو کس ده، د کتاب په نوم باندې تقریبا سپینګیره ده، 50-55 کاله عمر لري، او همدا قسم ته تاسو ویلو چې 43 کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته د سبو شته ده، که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0-8-5-1-8-5-9. د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم، 0-8-5-1-8-5-9. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو، اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښو چې ما یو تر ورځ شوی دی چې په خپل ګډ دی، او ما د تلیفون شماره دا ده 0-8-1-3-3 یو سر یو. او کولی شي دا ورور که زما غږ واوري ما سره په دې ټلیفونونو ارتباط وکړي، زه به څه معلومات ورکړم. دلته یو سپینګیری دی چې هغه عمر 60 کلو دی، په خپې ګوډ شوی دی، خپې ګوډ دی، دغه چا په خپې نشته. که دغه ورور زما غږ واوري او دغه ورور په هغه کې به زه د ته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0-0-3-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- پروگرام ته غواګ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروگرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دوغو ټلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاور ته سپارل دي. د دوی په اړه هم معلومات دي. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم زهر رحمان دی. د پلار نوم یې حاجي صاحب مجاور. د ولایت کاپیسا ولسوالي السنه نړۍ کې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس الیاس پنځلس کلن و اوه میاشتې کېږي کابل نه ورک شوی دی. لږ شیان ته ذهني تکلیف هم لري. که چا ته د محمد الیاس په نوم معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي: 09 20 09 20. صفر نه یا صفر دوه دېرش صفر نه دوه څلوېښت. دوه زره ډالر شمی هم لري. مننه له ازادي راډیو نه.
هلو سلام علیکم. نوم می صبغت الله ولد احمد علی. یو دانا سوه ورور عبدالباسط ولد قیوم. ولایت کاپیسا ولسوالی هلسای قریه اسپی چایخیل. کچا پیدا کرد په دغه شماره کې مونږ ته تلیفون زنګ ووهي. 0911 917 5845. کوم شوی ورک شوی دی په تهران کې څلور ورځې کېږي. کچا پیدا کړ 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمد جمعه د کمیار د ولایت کلسوی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د سرینغا په نامه د شمې شکر فرایچی سره مدرکه شوی دی. د هلمند ولایت دی په باغلان ولسوالۍ. هر چا د کوم معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي. 0110 25 800.
السلام علیکم. آزادی راډیو کارکون کا اوریدون څه ټول څه سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ما دا یو پیغام نشر کی دا د ورکه اعلان دی. نو یو قریب دی چې نمی عبدالغنی دا صدیق تکلیف لکباله شاوخه یو نیو میاش کې چې د کندهار ولایت د ولسمې او د ساحه کې ورکسه وي او د ورور نومې جانان نسواری خالي هغه سي په لاسو جنجران هم زړیږي. نو هر ورور ته کوم معلومات پر دا تلیفون کې نو دی اړې کرا سره ونیږي. سپراویا شپږ سو شپږ پته دوه اچا لاس بلش میرا. سپراویا اویا پنځه جش پنځه اویا دوه. شماره یو ځل بیا تکرارم. سپراویا شپږ سو شپږ پته دوه اچا لاس. سپراویا اویا پنځه جش پنځه اویا دوه. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما ده نشر کی چې موږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت د ککړه کې د کلی دی. نوم یې عبدالغنی دی. د شاوخه د پنځه جیش د جیش کال دی. یو نیم میاشت کېږي یو میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې لا درک شوی دی. د عصبیک تکلیف له امله د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري یا دی لیدلې وي یا یو چاته معلومات وي مورته په دغه شمېرو سره زنګ ووهي. 0 اویا شپږ 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 اته دوه یو 0. 0 اویا شپږ 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 اته دوه یو 0. زما پیغام زما دا رادیو کارکونکو څخه دا غوښتل چې دا پیغام یو دوه درې وار نشر کړي. نور وخت نه یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما سیمه زما یو د نوروز په نام د تریالی دی د عبدالحکیم زوی دی. ډېر وخت کېږي چې خپل کورونا درک دی. هیڅ څه وکړ نه راته معلومیږي. هر مسلمان ورور د تریاجي په اړه معلومات ولري یا د مړه یا د ژوند پر دغه شمېره ما ته زنګ ووهي او یو مهرباني د ازادي راډیو چې کدي ته پیغام راځي زما پر دغه نمبر ما ته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي. وسلام.
زه عبدالمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه هغه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشته کېږي چې موږ سره اړیکه قطعه شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالۍ څنګه که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي. 0 اوه اوه 3 2 0 0 1 7 9. په دغه ورځې باندې موږ سره اړیکه ونیسئ. السلام.
دا زړه راځو دین کو سر کوم ته سلامونه دې کې دا خېل وایم. او علاوه مر د خضر زو د نمرهار د ولایت د بیسود ول سوالې د پیروړو کلمه خپل پیغام ساتوم. زما ورور چې بلال نوی دی عمر تقریبا 30 کال دی. له سوال له میاشتې له کور را هیڅ د کور به درک شوه. که هر چاته بلال ولد غلام خضر په اړه معلومات وي د انساني همدردی د مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپل شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0 اوه اوه 8 2 1 0 1 3. بل شماره وایم 0 اوه اوه 2 0 2 2 9. والسلام الى لم تسمع پیغام دې نشر شي.
امین الله هم د کندهار ولایت چمیداری وسوارینا اورورا مون یو واری مکه تخپل پیغام سب کړو په ازادي رادیو کې مون سره یو اورور چې په پوسټ کې په پولیس ملي کې او د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر یې له شر کلونو تر یوې شو پورې پنځه کاله کېږي چې مون سره پوسټ کې او بیا د لوی اختر نه مخکې شهید چې عمر خاورو ته سواره دی دی دا ورور نه هر چایږي په دغه اړیکو دې مونږ سره تماس ونیسي. 0-4 شپږ څلوېښت 18-25 بله شمېره ده 0-5-4-5 او د افغان شمېره ده 0-1-19-4-9. والسلام لد
از آدهی رادیو کارکوان کتا سلام شخصا امیزی صاحب تا دا اخبرم ایلان دا سجیدر کون زما ایلان نخبر ایداد ما ایلان خبوی که زم رایت مشهور پا امیر مامات دی خبرغان دی ولایت دی ساید زرقانه که همیت خا ما یو زوی دی عمران پنامه سخپار اسکال اومری دا پینده کال کیجی چورک سوای دا عمران نمیجی دی امیر مامات زوی پا قوم خروتای هر مسلمان سره کوي او لچا سره که په داخل او په خارج کې وي او یا عمران خپل اوري مونږ سره په دې نمبر په تماس کې شي 0-9-4-3-5 عمران نومېږي د امیر محمد زوی ده سیرینې ورکول کېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه د فراه د ولایت بل ابولک ولسوالۍ د چکا د سیمې زما یو د اکا زوی دی چې دا زما د اکا د زوی زوی دی دا درې ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت ته کارچات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وایي 0-5-1-0. وسلام.
زه د غورک ولسوالۍ ته ستا سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کورو ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپاري نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده 0-1-19-4-41. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-1-19-4-41. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ول سلامونه. بله سلام. زه د دیاتي ولسوالۍ د شهبدین بابا د کلي عبدالانان خبرې کوم. ما یو ورور نظرکه سوی ده چې په نامو د مومین ده. دا شپږ اووه کاله کېږي ایران ته تللی. زه عبدالانان یم، یو ورور یم. زموږ د پلار نوم فضنامه ده اکا ده. زموږ د بل ورور نوم مالی ده، د بل ملک ده. مطلب نوم په خپله مومین ده. ایران ته تللی شپږ اووه کاله کېږي، نظرکه سوی ده. څه معلومات نه لري نو په لاس باندې هغه هم نمیشته داسې خپل لاس باندې مطلب د هغه باندې نوم نمیشته کړی ده. که داسې چا د څه معلومات وي موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0-1-19-4-25. که چا دا معلومات په دې شماره باندې موږ ته زنګ ووهي.
زه جانان د چکاوت خبرې کوم. د فراه د ولایت ته د فراه رود ولسوالۍ د چکاو د کریې ته زموږ یو نفر دی چې د تازهګوز دوی دی حضرت نومېږي. دا څو شپې کېږي نادراکه دی. هر څوک چې دغه لري درک موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0-8-1-2-2-1. وسلام. ازادي راډیو ته مننه.
سلام علیکم. زه د کابل د ولایت د سروجي ولسوالۍ ذاکر نومې زما ما یو تر 2 کاله مخکې د پودریس ولایت کې اوسېده. دېزه ته راښته نږدې ماشومانو ته راښته که چا ته د زه ملا منګل په نامه معلومات وي نو زما نمبر 0-1-99-2-4-2-2 نمبر ده. د پلچرخي په بندخه کې اوسېږم نو دغه نمبر ته دې زنګ ووهي. وسلام.
له سترو پیما د پکیا ولایت څخه زما یو ترزو ورکشو دی تقریبا 15 کاله کېږي. دا نوم یې دی سمی غولا. د ټلیفون شمېره مې له 0-1-99-9-2-4-4. وسلام.
السلام علیکم زه به محمد وطن دوست زابل ولایت څخه دا خبره کوم. ما یو ملګری ورته د عبدالبصیر په نامه ده، تقریبا درې کاله کېږي کار چې هلته دي.
السلام علیکم. محمد کارچا ته معلومات دی رپلمن استعمال د په نمبر دی موږ ته ماس ونیشي چې ووڅو دواټه چلوګیش په سرګیش دغه چې په ووڅو دواټه چلوګیش په سرګیش
ظالم حسن دی پکې ولادت د جرمت د صالح قوم صحا کوم دورو که ځان پروګرام تخپل پیغام پریږم دا چې زمارو فنون د زازي اتکره د وصله د درکشه وایدا زمارو زازای خپل نوم ځان نه مرده کوي زیر پاره چې مسلمان رو دی وینه وی پیژنې بازنه خیدا دی فرمیانه قد بری فرگی تقریبا شنی او د خلاص منځنۍ ګټه مخکې د شوی د ساکر او شهیدا پرې زما خپل لري او یو نن دی ولان دی نو د مخکې پلان د شماره دی څنګه چې یو خپل درې د کاپانې اجازه د تاسو سره د کشمیره دا چې تر وڅاو پنځاویا راځیا پیش پیش
زره کندهار والا د میوان دور سوال خبر کوم. زما یو دور دی دا ان حاجی په نامه د می می چې چورک دی د پنځول سوال له کې دا غنه نه باندې اته دونه اته اشپز اته اشپز تلور اشپز دا زما نه باندې پای ته راوي. السلام علیکم ورحمت الله ازادي حضرت ما دا پیغام پیر دا سلام
نور احمد مکیان د کندهار استاذ مر د امازي د نظر ګل په نامه د درې مې شکیل د کور سره درکه شوی دی که څوک په اړه معلومات لري زموږ ته د پلار خپل فلش وړاندې کولی شي. څه پراویا ندیش نمیه درې سو شپږ پته مننه.
زه محمد علم افغانم پاکستان څخه په پنجاب څخه سره خبرې کوم. زما یو راته دی تقریبا دوه کاله کې د کور نه درکه دی که د چا ته د په باره کې معلومات وي په دا نمبر دې زموږ سره اړیکې ټینګې کړي. د وراره نوم یې دی استاذ محمد، د پلار نوم یې دی عبدالغفار، عمر یې دی 12 کاله. ټلیفون نمبر درته تکراروم: 0308-15-153. شماره بیا تکراروم: 0308-15-153. که هر چا په دا شماره مفتر دفع بارا که معلومات را که یو لک روپه ایک باور که اینام ورکول کیه.
زمان یو اندیوال ورد ده پنامه ده دلوائید ده دو کال کیر ده پرات سکم ازان گوله ده پرات که چیری ده ما راق آوری پدا شماره زمان سر تماسونی سی سپر اوه سپر دریه نسه اویش یو سلو پینزنه بیا با شماره تکرار کم سپر اوه سپر دریه نسه اویش یو سلو پینزنه بیا که چیرې چا پیدا که یو لکه وانه جایزه لري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-6-1. یو واری بیا وایم 0-00-2-4-3-6-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5. تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو څخوري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. محترمو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم نومرو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه، می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کده نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې وانه ورت تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروگرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.